السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو اروپایی کمیسون له افغانانو سره د نږدې 133 میلیون یورو مرسته تصویب کړې ده. د دې کمیسون د نړیوال مشارکت کمیشنری ویلي اروپایی ټولنه به د افغانانو تر څنګ ولاړه وي او دا دریز د بدلېدو نه دی. نوموړي زیاته کړې د اروپایي ټولنې 102.8 میلیون یورو مرسته به د روغتیا د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي زده کړو او د پاکو اوبو پر چمتو کولو ولګېږي. د اغلې ایروپلینن په وینا دا مرسته به تر ډېره هغو کسانو ته ځانګړي شي چې له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د اروپایي ټولنې دغه مرسته د هغې 1.2 میلیارد یورو ژمنې یوه برخه ده چې د 2018 کال په اګست کې دې ټولنې له افغانانو سره کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي دي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخ ته وړي او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډیر څه ووایي. خو اغلې بلوچ زیاته کړه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړي په وینا په افغانستان کې پټنځایونه لري د هغوی فعالیت اندېښمن کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا هم وویل له دې ډلو پر ضد باید مؤثر اقدامات وشي او دوی باید د دې ډلو پر ضد د طالبانو د حکومت د اقداماتو ثابتې پایلې وګوري. د طالبانو حکومت لا تراوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا سترې محکمې پریکړه وکړه چې هغو افغان کډوالو ته به د پاکستان د اوسېدو اسناد ورکړي چې له پاکستانیو مېرمنو سره یې ودونه کړي دي. په پېښور کې سترې محکمې پرون اعلان وکړ 109 تنو هغو افغانانو ته به چې له پاکستانیانو سره یې ودونه کړي د پاکستان د اوسېدو دایمي کارتونه ورکړي. د راپورونو له مخې د داسې نارینه او ښځینه افغان کډوالو شمیر په پاکستان کې زیات دی چې له پاکستانیانو سره یې ودونه کړي دي. پر غزې نن د دومې ورځې په مخه د اسرائیل سخته بمباري روانه وه. وروسته تر دې چې تر څه باندې یوې اونۍ راپدې خوا د اسرائیل او حماس ترمنځ د نړیوالې ټولنې د هڅو سربېره اوربند مات شو، اسرائیل پر غزې حمله پیل کړه. له غزې د آسمان لور ته خړ لوګی پورته شو. په غزې کې د حماس ډلې روغتیا وزارت ویلي له پرون راهیسې د بریدونو په ترڅ کې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. اسرائیل او حماس یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. او د اوکرایني سرتیرو دوهمې ډلې ته د جرمني پوځیانو له لوري د هوایي مدافع سیستم په برخه کې روزنه په بشپړېدو ده. له نږدې شپږ اونیو روزنې وروسته د شاوخوا اویا نارینه او ښځینه اوکرایني پوځیانو روزنه تقریبا پای ته رسېدلې. د څو هیوادونو د پوځي روزنې د مرکز قمندان ډګر جنرال اندرس مارلو د روزنې له ځای څخه د لیدو پر مهال وویل یوه اصلي دنده د اوکراین د هوایي قلمرو دفاع ده. نوموړي زیاته کړه روسیا په ځانګړي ډول غواړي په اوکراین کې ملکي زیربناوې په نښه کړي. خبرونه مو واوریدل. د ازادي رادیو ویب پاڼې او فیسبوک ته ورشي دا خبرونه هلته لوستلی شي. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت انتقاد کړی دی چې د دوی په خبره افغان طالبان د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان په وړاندې په مبارزه کې مؤثر اقدامات نه دي کړي. طالبانو لا تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه تور نه دی ځواب کړی، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پي یا نورو ترهګرو ډلو پټنځایونه نشته. له غزې به هم تاسو ته یو ریپورت ولرو چې نن د دوهمې ورځې په مخه د اسرائیل له لوري سخته بمباري پکې روانه وه. په ویډیوي راپورونو کې به تاسو ته د اوکراین د هغو کونډو ښځو په اړه هم راپور ولرو چې له سختو کړاوونو سره ژوند کوي.
د اوکراین د جګړې له وجې ګڼې ښځې کونډې شوې دي. هغه دا هم ونه لیدل چې زموږ ماشوم به هلک وي کوچنی. د هغه ملګري ما ته د هغه د مرګ خبر راکړ.
له هندوستانه به یو ریپورټ کې وګورئ او واورئ چې هلته هندوان د دیوالی سره اړوند یو مراسمو کې نارینه هندوان د غواګانو تر پښو لاندې ځانونه اچوي.
د هند په مدیا پردیش ریاست کې د ټول کلي واګانې په دغو ملاستو کسانو د پاسه تیریږي. هندوان دا عقیده لري چې د ملاستو کسانو د پاسه واګانې خپې کېږدي نو د هغوی سوالونه او د زړه ارمانونه پوره کړي.
د
نږدې شیبي
د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې په مبارزې کې د دوی توقعات نه دي پر ځای کړي، نو په دې خاطر دوی له افغان طالبانو ناهیلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زهرا بلوچ په دې اړه پرون په یو خبري کانفرنس کې غږېدلې ده. هغې ویلي دي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په وړاندې د اغېزمنو اقداماتو په اړه د اسلام آباد د بیا بیا غوښتنو سره سره بیا هم کوم مؤثر اقدام نه دی شوی. په دې اړه سنا کاکړ رپورټ رالیږلی.
په داسې حال کې چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ ظاهراً اړیکې ټینګلې ښکاري، پاکستان وایي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو په وړاندې د اقداماتو په برخه کې د طالبانو له حکومت نه هیلي شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تېره ورځ په خپل اونیز خبري کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د اغېزمنو اقداماتو په اړه د اسلام آباد د بیا بیا غوښتنو سره هم کومه پایله نه لیدل کېږي، خو نوموړی وویل چې په دې برخه کې له طالب چارواکو سره لا هم خبرې روانې دي او دوی هیله لري چې افغان طالبان به د ټي ټي پي په وړاندې چې د دوی په خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري جدي اقدامات وکړي او خپلې ژمنې به عملي کړي. اغلی بلوچ وویل چې دوی په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو په اړه ثبوتونه او غوښتنې سپارلې او هیله لري چې طالبان به یې په اړه خبر وکړي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان له افغان طالبانو د حافظ بهادر ګل تر څنګ د ټي ټي پي د نورو غړو د سپارلو غوښتنه هم کړې، وویل چې په دې اړه استخباراتي مسؤلین کار کوي او دا یې په اړه نور معلومات نشي ورکولی. د تېرې نومبر میاشتې په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا په بنو کې په پاکستاني ځواکونو له انتحاري حملې وروسته پاکستان په افغانستان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پي مشر حافظ ګل بهادر ونیسي او دوی ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تازه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې په پاکستان کې امنیتي ستونزې او د تحریک طالبان د پاکستان مسله د دې هېواد کورنۍ ستونزه یاده کړه او ویلي دي چې پاکستان دې د خپلو ستونزو ریښه په خپل هېواد کې ولټوي. دا په داسې حال کې ده پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې به هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېوادیانې افغانستان سره تړلی وي سخت ځواب ورکړي، خو نه د پاکستان موقت حکومت او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي دي. مننه.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو سره د مرستې لپاره 6.3 میلیون ډالر ته بیړنۍ اړتیا لري. WFP تېر ورځ په خپله ویب پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د دوی ټیمونو د بولدک او تورخم دروازو له لارې بیرته راستنیدونکو کډوالو سره لیدلي او زیاتوي چې د ژمي په راتلو سره بشري مرستو ته د دغو کډوالو اړتیا نوره هم ډېره شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د ABD سپوږمۍ رپورټ.
سلامونه تاسو ټول درنو کتونکو اوریدونکو ته. په دې ورستیو کې له گاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان څخه د افغان کډوالو بیرته راستنیدل افغانستان ته د ډیری نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. لړلې د خوړو نړیوال پروګرام له دوه افغان کډوالو سره د مرستې له خاطره د 3.6 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده او دغه سازمان یا WFP د دسمبر په لومړۍ نیټه پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې دوی د تورخم او بولدک په دروازه کې له افغان کډوالو سره کتلې دي او یادونه کړي ده چې د ژمي پر رسیدو سره دوی له سختو ستونزو سره مخ دي او زیاتې بشري مرستو ته اړتیا لري. همداراز یاد سازمان یادونه کړي ده چې د اکتوبر له لومړی نیټې چې د افغان کډوالو راتګ افغانستان ته پیل شوی دی لغینه چې تر اوسه پورې 3,00,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوی دي چې له بې برخلیک حالت سره مخ دي. یاد سازمان د بودیجې له کمښت سره مخ دی او زیاته کړې ده چې یوازې د خپلې بودیجې 10% دوی کولای سي چې له افغانستان سره مرسته وکړي او له هرو 15 اړمنو کسانو سره له یو کس سره دوی مرسته کولای شي. په دغو راپور کې موږ له ځینو افغان کډوالو سره خبرې کړي دي چې هغوی هم له موږ سره خپلې ستونزې شریکې کړلې. د دغو موضوعاتو په اړه مو وغوښتل چې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د ویاند عبدالملک حقانی نظر هم ولرو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي دوه ورځې مخکې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا او تنبایو سره وکتل او اندېښنه یې وښودله چې د ژمي په رارسېدو سره دا یو غیر انساني او بشري عمل دی چې افغان کډوال په زور له پاکستانه ایستل کیږي او دغه عمل یې د قوانینو خلاف عمل وباله. خو داسې ښکاري چې د افغانستان د دو گاونډیو هیوادونو چې ایران او پاکستان دي د نړیوالو غوښتنو ته پام نه دی کړی او کډوالو د راستلو لړۍ یې جاری ساتلې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ورزو غورته هلته د صحي خدماتو د کمبود په خاطر په یو لرې پرته سیمه کې یوه ښځه په دودیزه بڼه د ناروغانو درملنه کوي. توبا وایي سره له دې چې د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې دي، خو دا هڅه کوي تر خپلې وسې پورې له خلکو سره مرسته وکړي. توبا د فارمسي پوهنځی لوستی او خلکو ته د درملنې پر مهال یوناني دواوې تجویزوي. په دې اړه پام وکړئ یو ویډیویي رپورټ ته.
د وشت کلنه توباله تیر شپه کوم یشتو رئیس د خلکو د درملنې لپاره یونانی درمل ورکوي. د غور ولایت هغه اوسیدونکي وایي چې د یونانی درمل بوټي د غور له شاوخوا سیمو راټولوي.
ډېرې ښځې دلته راځي، دوی زموږ سره ځان ناحته احساسوي. زه یې فشار ګورم، ستونزې یې ګورم او بیا نسخه ورکوم.
توبا افضل وایي چې په بلخ ولایت کې د فارماسي پوهنځی لوستی او د یونانی درملو جوړول هم له پلار زده کړی دي. با سره په درمل جوړولو کې د هغې پلار مرسته کوي.
خزی له خزی سره په راحتی سره خبرې کولای شي، هغه بیا معلومات ما سره شریکوي، بیا وروسته لور می ورته درمل جوړوي.
تو با افضل وایي چې که ملاتړ یې وشي نو هڅه کوي د دغه مسلک د زده کړې زمینه نورو نجونو ته هم برابر کړي. غور د افغانستان له لرې پرتو ولایتونو څخه دی چې روغتیایي خدمات په ځانګړې توګه د ښځو لپاره محدود دي. په دې شرایطو کې د توبا فعالیتونه د خلکو د جدي اړتیاوو لپاره بسنه نه کوي، خو څه چې په توان کې لري د ښځینه ناروغانو د درملنې لپاره یې کوي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم اورئ او ګورئ. همدارنګه د ازادۍ رادیو په پاڼو باندې دغه خبری مجله په ژوندۍ بڼه خپرېږي. په دې سره بیره چې په د افغانستان په وخت په منځنۍ څپه دولس پګ نوي لشپګ بجو زموږ دا پروګرام پیل شوی دی. اوس هم ورزو د اقلیمي بدلون په اړه باندې یو ریپورت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي یوناما پر ښکېلو اړخونو غږ کړی چې د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر روزنی ژوند باندې اغیزې کوي، او په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي سربېره اوس عملي اقداماتو ته اړتیا ده. شنون کې وایي سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلونو یا د اقلیم په تودوخه کې ډېر رول نه لري، خو له اقلیمي بدلونونو او ورسره عواقبو څخه سخت اغیزمن شوی دی. په دې اړه سنا کاکړ یو ریپورت جوړ کړی.
د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کنفرانس سره هممهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ښکېلو اړخونو څخه غوښتي چې د پوهاوي پر ځای عمل ته مخه کړي، ځکه چې د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغېز کوي. د یوناما په اعلامیه کې چې د ډسمبر په لومړۍ نیټه خپره شوې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د دې ادارې د مشر روزا اوتنبای په حواله ویل شوي، ټول اړخونه باید په غیر سیاسي او رغنده توګه د افغانانو د ګټو لپاره په دې مسله کې ښکېل شي. پیلامه کې راغلی اغلی اوتنبای وضعیت کړه چې دا وضعیت بې پایښته دی او افغانستان کې د اقلیم بدلون د تاثیراتو د کمولو او په دې هېواد کې د اقلیمي تاثیراتو د بدلون پر وړاندې د تطابق او استقامت رامنځته کولو لپاره منتظر نشي پاتې کېدی، او په دې اړه یوازې پوهاوی بسنه نه کوي. د یوناما د اعلامیې له مخې افغانستان د هغو لسو ډېرو زیانمنونکو هېوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون د اغېزو پر وړاندې تر ټولو لږ چمتووالی لري. په دې جمهوري نظام کې د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مشر او د ځمکې پېژندنې او اقلیمي چارو پوه احمد جاوید نور هم موږ سره په خبرو کې وویل، که څه افغانستان د اقلیم په بدلون کې ښکېل نه دی، خو د دې بدلون د تاثیراتو پر وړاندې له تر ټولو زیانمنونکو هېوادونو څخه یو دی. نوموړي زیاته کړه چې دا هغه پدیده ده چې په مستقیمه توګه پر افغانانو اغېز کوي او د کرنې او مالدارۍ له اړخه خلک له یوه بد حالت سره مخ کوي. هغه چې د اقلیمي بدلون د تاثیراتو د کمولو په برخه کې صنعتي او د اقلیم په بدلون کې ښکېل هېوادونه باید افغانستان په شان زیانمنونکو هېوادونو سره مرسته وکړي. د یوناما د اعلامیې له مخې نږدې 6 میلیونه افغانان د پرله پسې 3 کال وچکالۍ، اقتصادي فشارونو او په تېرو 2 کلونو کې د 2 ویجاړوونکو زلزلو په ګډون نورو طبیعي ګواښونو ته د لوړې زیانمننې له امله د خوړو د نه خوندیتوب له بیړنۍ یا بحراني کچې سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام هم په تېره لړه میاشت کې ویلي وو چې وچکالۍ په افغانستان کې د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره یو ناورین رامنځته کړی چې د عاید بله سرچینه نه لري. د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کنفرانس چې د نومبر په 10مه په دوبۍ کې پیل شوی، د ډسمبر تر 12مې پورې به دوام ولري. په دغه غونډه کې د طالبانو حکومت استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه د نومبر په 10مه په خپل ایکس پاڼه د ویلامي په خپرولو سره په دې کنفرانس کې د افغانستان د استازي د نه بلنې په غبرګون ویلي، د دوی حکومت یې نړیوال کنفرانس ته په پوره ډول چمتووالی نیولی و، خو د دوی په ټکو د سیاسي ملحوظاتو له امله له ګډونه بې برخې شو. په اعلامیه کې راغلي چې اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره سرچینو او دوامدارو هڅو ته اړتیا ده، تر څو له امله یې د رامنځته کېدونکي کړکېچ مخه ونیول شي. مننه.
دا ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلوله، او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترېنې زده کړل.
په غزه کې د اوربند تر ماتېدو وروسته د اسرایلي ځواکونو بریدونه سخت شوي دي. نن دا جګړه د لبنان لور ته هم پراخه شوې ده. جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې. فکر کوم یو تخنیکی ستونزه ده. د غزې په اړه باندې به ریپورت وروسته تاسو ته خپور کړو، خو اوس ورزو له بختیار ساحل نه بعد سپورت نړۍ مهم او روسي خبرونه واورو او وګورو. ساحل صاحب، مهرباني وکړئ د سپورت په نړۍ کې څه روان دي؟
ستانګزی صاحب سلام تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې څو شېبې وړاندې اعلان وکړ چې د افغانستان الف لوبډله چې افغان ابدالیانې بولي، سبا به د عربي متحده اماراتو د بزوبۍ په ښار کې د انګلستان له الف لوبډلې سره یوه درې ورځنۍ تمریناتي سیالي ترسره کوي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دغه سیالي د دواړو بورډونو لخوا تنظیم شوي او د لګښت پې هم دواړه بورډونه په شریکه ورکوي، خو تر دې دمه د دې سیالیو لپاره د افغانستان الف لوبډله نه ده اعلان شوې. او د کرکټ بورډ په دغه خبر کې د عمومي رئیس میرویس اشرف له قول لیکل شوی دی چې هڅه یې دا ده چې الف ایمرجنګ او د 19 کلن ځوانانو لوبډلو ته ډېرې سیالۍ ترتیب کړي چې دغه ځوانان که په راتلونکي کې ملي لوبډلې ته غوره کیږي چې د نړیوالو سیالیو بلتیا لوړاندې اخستی وي. بل لور ته د استرالیا د خزینه او د بیگ بیش لیگ سیالیو سګره پړاو د ایډلس سترایکر لوبډلې په بری سره تمام شو. د یادې لوبډلې لخوا په پایلوبه کې د 126 منډو هدف ټاکل شوی و چې د بریسبن هیټ لوبډلې بیا یوازې 122 منډې وکړي او د دریو منډو په تفاوت یې دغه سیالي وبایلله. دا په پرله پسې ډول دویم بریا ده چې ایډلس سترایکرز لوبډلې د استرالیا د خزینه او د بیگ بیش لیگ په سیالیو کې ترلاسه کوي. تر دې لیگ وروسته چې دغه پای ته ورسېد د استرالیا د نارینه او د بیگ بیش لیگ سیالۍ په پیلودي دوی. بل لور ته د 19 کلنو ځوانانو د فوټبال د نړیوال جام پایلوبه نن جریان لري. دغه پایلوبه د جرمني او فرانس لوبډلو ترمنځ د انډونیشیا په ښار کې روانه ده. تر دې دمه د لوبې واتیا دقیقې پای ته رسېدلې دي. جرمني هم دوه ګولونه وهلي دي او فرانسې هم دوه ګولونه وهلي دي. څو شېبې وروسته به څرګنده شي چې څوک د فوټبال یا د فیفا د 19 کلنو ځوانانو د دې نړیوال جام ګټونکي کیږي. دغه ټورنمنټ د نومبر په 10مه نیټه د 40 هیوادونو ترمنځ په انډونیشیا ښار کې په هیواد کې پیل شوی.
مننه کوم بختیار صاحب، خبرونه مو له موږ سره شریک کړل. اوس هم ورزو د اوکراین اړوند یوې موضوع ته. د اوکراین په جګړه کې د کونډو ښځو وضع خرابه ده. دوی وایي چې خپل خاوندان په جګړو کې له لاسه ورکړي او اوس له ماشومانو سره د سختۍ شپې او ورځې تیروي. په دې اړه پام وکړئ یو ویډیوي ریپورت.
پورغزه نن د دوهمې ورځې په مخه د اسرائیل سخت بمباري روانه ده. د سباندې وی اونې تر اوربند ماتېدو وروسته هم
د اوکراین د جګړې له وجې کڼې ښځې کونډې شوې دي. په دغو کې ځینې هغه ځوانې ښځې هم دي چې د جنگ په دوران او یا د دغې مخکې وطنه شوي وو او خاوندان یې د اوکراین په پوس کې وو. دوی وایي په موجوده وخت کې که یو خوا جنگ روان دی نو بل خوا د دوی ژوند له کړاو سره مخ دی، چې یوه پکې کاترینا هم ده. هغه دا هم ونه لیدل چې زموږ ماشوم به هلک دی کوچنی. د هغه ملګري ما ته د هغه د مرګ خبر راکړ. زما عمر یې 20 کاله دی. زه خپل ځان سره دا وایم چې زه به له هغه نه بغیر ژوند څنګه کوم. کترینا په خپل ماشوم د سلورو میاشتو ناروغه وه چې خاوند یې د جګړې پر مهال وژل شو. نوموړی وایي دا اوس د هغه د یادونو سره ژوند کوي، خو زیاتوي د یو ماشوم سره یوازې ژوند کول ډیره ګرانه ده. دا د هغه د وړي بیگ دی. په دې کې د هغه کپڑے دي. ما ته ملګرو ویل چې د کپڑو نه اوس هم د هغه بوی راځي، خو زه یې نس پړم ځکه زه نه غواړم چې د هغه بوی د دې جامو نه لاړ شي. پر اوکراین د روسیې د حملې وروسته په لسګونه زره کسان وژل شول. له دغې سره زرګونه کورنیو خپل خپلوان وبایلل چې دا وخت یې د کورنیو ښځې غړي د وړو ماشومانو سره ژوند کوي.
دوژه واشکو بو یا دلیس نه یم نه پس میخواید که بنا رو به کیسن
دا ډیر ګرانه ده ځکه چې زه کله خپل ماشوم ته ګورم ته د جړه او خنداوینم نو ما ته خپل خاوند یادیږي دا ډیر ګرانه خبره ده چې یو تن خپل ماشوم ته ګوري او جاړي ما سره هیڅ څوک نشته چې زه ورسره دا خبرې وکړم
په ته رزومیش شو نما سکه مو جوړتیس
په دغو کې ګڼې ښځې داسې هم دي چې د کورنۍ نور غړي نه لري او یوازې د خپلو ماشومانو ساتنه کوي.
د اوکراین د جګړې څخه باور شو غزې او اسرائیلو ته هلته چې همدا شېبه هم بمباری روان دي. په غزه کې د اوربند تر ماتېدو وروسته د اسرائیلي ځواکونو بریدونه سخت شوي دي. نن دغه جګړه د راپورونو له مخې د لبنان لور ته هم پراخه شوې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پر غزې نن د دوهمې ورځې په مخه د اسرائیل سخت بمباری روانه ده. د سبان دیوی اونۍ تر اوربند ماتېدو وروسته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګر ډلې په توګه پیژني اسرائیل د اوربند په ماتېدو ملامت کړی او اسرائیل حماس پړ ګڼي. د اسرائیل د نن سهار ډېر بریدونه په خان یونس سیمه کې چې د غزې په جنوب کې ده متمرکز دي. اسرائیل وای چې په دې سیمه کې دوی د حماس 50 وسلوال په نقشه کړی دي او پر هغوی د هوا، مځکه او سمندر لخوا ډزې کوي. اسرائیلي ځواکونو په دې سیمه کې یوه ورځ مخکې د هوا له لارې پاڼې وغورځولې او په هغو کې د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د جمعې ورځې تر ناوخته پورې دې دا سیمه پرېږدي. د ملګرو ملتو په وینا داسې راپورونه نه دي خپاره شوي چې له دې سیمې ډېر خلک وتلي وي. په غزه کې د حماس ډلې روغتیا وزارت ویلي دي چې له پرون راهیسې د بریدونو په ترڅ کې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. رویټرز څنګه خبر ورکوي چې بل لور ته نن د اسرائیل لبنان پر کرشه د اسرائیلي ځواکونو او حزب الله وسلوالو ترمنځ ډزې تبادله شوې دي. حزب الله چې ایران ملاتړ کوي په یو بیان کې ویلي دي چې یو تن وژل شوی دی، خو په دې اړه نور څه نه دي ویلي چې کله او چیرته. د لبنان د دولتي اژانس راپور له مخې د جمعې په ورځ په جنوبي لبنان کې 3 تنه د اسرائیلي ځواکونو د ډزو پر مهال وژل شوي دي. حزب الله ویلي دي چې په دې دریو کې 2 تنه د دوی کسان دي. حزب الله دا هم ویلي دي چې د اسرائیلي ځواکونو په مرکزونو یې د توغندیو ډزې کړې دي. اسرائیلي پوځیان وایي چې د هاوان دوی مرمۍ د لبنان له لوري د شومیرا په سیمه کې په یوه تش ځای کې لګېدلې دي چې د دې په ځواب کې د لبنان په جنوبي برخو ډزې کړې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته
ورسته ویډیوئی ریپورت مهم له هندوستان د هلته چې د دیوالی اړوند په یو لړ مراسمو کې د یو کلی نارینه د غواګانو لاندې پریوزي او غواګانې د پاسه تیریږي. دا چې ولې نور په دغه ویډیو ریپورت کې وګورئ.
د هند په مدیا پردیش ریاست کې د ټول کلی غواګانې په دغه ملاستو کسانو د پاسه تیریږي. هندوان دا عقیده لري چې د ملاستو کسانو د پاسه غواګانې خپې کېږدي نو د هغوی سوالونه او د زړه ارمانونه پوره کېږي.
زمون په کلي کې دا رسم له پیړیو راهیسې جاری دی چې موږ ورته گای گاوړي پروا یعنی د غوا عبادت وایو. کوم خلک چې غواړي دعاګانې قبول شي نو هغوی پرله پسې 15 ورځې د غواګانو عبادت وکړي. په 15مه ورځ په لاره کې سملی او د ټول کلي غواګانې پرې د پاسه تیری شي خو دوی نه خوږوي. هر تن خواهشات او ارمانونه لري او غواړي چې هغه پوره شي.
که څه هم غواګانې په انسان د پاسه تیرېدل نه غواړي خو د کلي خلک یې مجبوروي چې په ملاستو کسانو د پاسه خپې کېږدي او د هغوی دعاګانې قبول شي. د هندوانو په مذهب کې غوا ډېر مقدس مقام لري چې د دې عقیدې منونکي یې دیوتا بولي او دا ګڼي چې غوا د انسان د ژوند د بقا لپاره ډېره مهمه ده. د دې عقیدې په ترڅ کې هر کال د هندوانو د اختر دیوالی پر مهال په ځینو سیمو کې گای گاوړي پاروا رسم هم ترسره کیږي.
ده.